د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ورځې 10 بجې شوې په دې غړې کې هم زه منور شاه استاسو قربای مو ته ملرم چې سهار به مو نیک مرخوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې یې هفتوار خبرونه مشالونه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کاکړی وړاندې کوي
لومړی د مهمه خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې د تړل کې دوه یو میاشت پوره سو یو تازه ریپورت وايي وسلوال طالبانو په افغانستان کې د پستول ځنګلونو 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی او د امریکا د هوایی نومي ریاست عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره سوې ده د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دې لارې د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالر تاوان اوښتی دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالر ده چې اوس 1.5 ارب ډالر ته راټیټه سوې ده دوی پر پاکستان غږ کړی چې د تورخم او چمن لاری زر تر زر خلاص کړي پاکستان دا لاری د تیری فروری میاشتې پر 14 منټه له هغه وروسته وتړل چې په سند او پنجاب کې پر لپسې 14 پلسګونو کسان وژل پاکستان تور پورې کړ چې په هغه بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوی خو افغان چارواکو د خبر رد کړ د افغانستان د علماو شورا د خپل هیواد پر حکومت ژغ کړی دی چې د تجارتي راکړې ورکړې لپاره دی د پاکستان پر ځای نورې لارې چارې ولټوي د یادې شورا مشرانو دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده د دې شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدری وویل
شورا عمل کرد حکومت
دی وای شورا د پاکستان اقدامات د اسلامي انساني او د گاونډیتوب د حقونو او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غوښتنه کوي چې زر تر زر خپل د ظالمانه عمل پای ته ورسوي پاکستان وای د لاري ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستان د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي خو افغان چارواکي وای چې وسلوال په اصل کې له پاکستانه افغانستان ته ورځي د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په قبایلی سیمو کې تړل سوي د بنیادی زده کړو سکولونه بیرته خلاصوي د خبره د یاد وزارت ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه د ویل
په شمالي او جنوبي کې چې کله د اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې هغه عارضي تور باندې بند کړل مونږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره د سکولونه نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو
د تعلیم لپاره د کارکونکو په وینا د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې په سلګونه سکولونه د وسلوالو د بریدونو او پوځي عملیاتو له کبله وران سوي او تړل سوي دي چې باید پرانستل سي یو تازه خبر سوی ریپورت وایي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال ویدیز کې د پستول ځنګلونو د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت حاصلات ټول کړی دي د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د ریپورت پر اساس د بادغیس د کوشک کهنا ولسوال ویلی چې طالبانو تیر کال هغه دوه ځنګلونه له خلکو نیولي و چې شاوخوا 2.5 زره هکتار مځکه یې پوښلې ده د دوی په وینا طالبانو د دې ځنګلونو حاصلات د ځان لپاره ټول کړي دي د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولې دی عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعت وړاندې اخیستی دی چې ټاکل سوی دا د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 عملی سوی وای د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا نا وخت په خپل پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملی کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر پتاوان بولی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې امر هدف دا و چې له شپږو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه کډوال او هسي سفر کوونکي په لنډمهاله توګه امریکا ته لننوتو وګرځوي تر شپږو زیاتو ریاستونو هڅه کوله چې د دې ولسمشریز امر د عملي کېدو مخه ونیسي. په میریلینډ، واشنګټن او هوایي ریاستونو کې عدالتونو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه عدالتي اورېدنې وکړې. د هوایي عدالت ویلي چې یاد امر د مذهب او قومیت پر اساس توپیري چلند کوي او په دې ایالت کې میشتو خلکو ته د ورتلونکو خپلوانو مخه نیسي. په دې هېوادونو کې ایران، شام، سوډان، سومالیا، لیبیا او یمن شامل دي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې دوو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 25 کسان وژلي دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګ برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی دی او دویم څو ساعته وروسته د ښار په برخه کې پر یو رستورانت سوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونه سوي وو چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي وو. په شام کې له القاعده سره تړلې ډلې فتح الشام فرنټ د هغو بریدونو ذمواري منلې وه. یاده ډله تر دې وړاندې په النصره پیژندل کېده، خو د دې پرونیو ځانمرګو بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې وخت کې سوي دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاسون 6 کاله پوره سوی دی. دا اټکل مخې په دې شخړه کې تر اوسه 300,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې کوره سوي دي. ملګری ملتونو وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او اوکراینی حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل سوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان د چهارشنبې په ورځ په خبره کړي ریپورت کې کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل سوې وه. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوریوال کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې کرا سره وای نو په دغو موضوعاتو ریپورتونه اوریدل شي. د پاکستان او افغانستان ترمن د تګ را تګ د لارو بندیز لا هم دوام لري. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو له حکومت د غسیمه کې د کمیونټي سکولونو شروع کولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکي په دې اړه سوای
مونږ به انشاءالله ډېر زر هلته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه به شروع کړو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د اوبور د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې تیاری کړې دي. سیډونکو دا یو ډېر ګټور ګام بللې دی.
کله مونږ د خیبر پختونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د اوبو نه دافي یونټ مونږ ته ډېر ځانې پیږي په نسبت د کوئلې او یا د تیل او یا د فرمیسایل.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. د دې غړې په آخري برخه کې به په هفتوار پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتګار عبد الله اکبر خان اکبر د هلو زلو تفصیل واوري.
هغه په وخت کې چې کوم آزاد های سکول نه شروع شو په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن وو. دغه شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېدی دغه ډرامې به زیات کړي نو د عبد الله اکبر خان اکبر لیکلي.
د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. خدا غې نام وړاندې موږ ته د اسلام آباد نخبلي خبريالي رابع اکرم خان ویل دي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د دغه هیواد د خزانه د وزیر سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. نو ورزو رابع اکرم خان ته السلام علیکم. گرانی الله دې په خیر راولاله. د دغه ملاقات تفصیل راسه شریکا.
ډیره مننه. د چهارشنبه په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق دار سره په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل په اسلام آباد کې ملاقات کړې ده. د ملاقات پر مهال د امریکای سفارتخانه اکنامیک کونسلر ټیډ سیګر هم په دغه موقع موجود وو. په دې موقع د پاکستان او امریکای ترمنځ په تجارتي سرمایه کاری او اقتصادي اړیکو په کاروبار کې د اسانۍ لپاره پر روانو صلاحیتونو هم خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر وویل چې پاکستان او امریکا پخوانی ملګری، شراکت دار او ستراتیژیکي اتحادی دي. دغه هم وویل چې پاکستان امریکا سره خپل اقتصادي اړیکې پراخول غواړي چې په دواړو خص اړیکو کې اقتصادي امکانات ولټول شي. پاکستان به ورته دا شان کم سرمایه کاران دي نو خپل مکمل کومک وړاندې کوي. د خزانه وفاقي وزیر په امریکایي سرمایه کارانو ټینګار وکړ چې پاکستان کې د سرمایه کاری مواقع ولټول شي. په پاکستان کې نړیوالي یورپی او ایشیایی سرمایه‌کار چې کوم دی هغه پاکستان کې سرمایه‌کاری کوي. په دغه محل د امریکای سفیر ویناوا هله سرګند کړ چې دواړه خیس اړیکو ته وده ورکول او په ګډه کار کوي. دا هم اول د امریکای پاکستان سره اړیکې په مضبوط اوږدې مودې او په پراخه دواړه خیس شریکواله باندې.
ډیره مننه رابع اکرم خان چې د اسلام آباد نه راته د په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر او د پاکستان د خزانه د وزیر د ملاقات تفصیل راکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ را تګ لارې ورسته له هغه تړل شوې دي چې په سین صوبه کې د لال شاه عباس قلندر په مزار باندې ځانمرګي بریټ شو او پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوړ وړېدلې و. پاکستان ویلي چې د غلارې د امنیت په خاطر تړلې دي. د دغه لارو د تړل کېدو سره د نورو مشکلاتونو علاوه دواړو خواو ته سوداګرانو ته هم ډیر مالی زیان رسیدلی. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې په تیر یو میاشت کې د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله سلګونه زره ډالره زیان اوښتی دی. تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې ورو.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیر یو میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګرۍ ته سلګونه زره ډالره زیان رسېدلی دی او سلګونه چنه مواد په موټرو کې خراب سوه. افغانستان او پاکستان یو بل وسلوالو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي خو دواړه لورې د یو بل ادعاوي ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیر میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه بریچ یو سل پنځه ویشت تنه پکښې وژل سوه. د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه اداره دوي او برعکس په خپل خاوره کې د ځینو بریدونو مسؤلیت پر پاکستان اچولی دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپل خاوره کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېره اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلی چې ویزې یې درلودې. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا پنځه دېرش زره افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاتې وو بېرته خپل هېواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزه لا پر خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاء الحق سرحدي وایي دواړه هېوادونه د شاوخوا دوه میلیارده ډالرو په ارزښت له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري، خو د تېرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیت تلاری تړلې دي د سوداګرۍ سطح یو اشاره پنځه میلیارد ډالرو ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا دوه زره لارې له دې لارې د تېرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د باروړون کې ټولنې مشر لال رحیم شینواري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېرې ناوړې اغېزې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یو سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دواړو هیوادونو د سوداګریزو ټولنو د رالوېدو لامل دی. د حافظي خبره همدا اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیا لوړه سوې او باید د دې ستونزې لپاره یو حل لار وموندل سي.
د فریبا ظاهر رپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ د لارو د بندیز لوجې د ولسی خلکو ترڅنګ سوداګرانو او کاروباري خلکو ته هم زیانونه رسیدلي دي. دغه لارې د بندیز د یو میاش پوره شو او دواړو خواو ته خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او د مشکلاتو ګیله کوي. نن ورځ باندې په دې موضوع ولیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه یې درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د پولو تړلو یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د رسپانې په خبره د دې ګام لامل پاکستانیان او افغان وګړي دواړه متاثره کیږي. رسپانلی کې دا هر څه ښکاره کوي چې د بحران په وخت څنګه ذمہوار ګامونه واخیستل شي. خواوشا یو میاشت کېږي چې پاکستان د سند په سیون کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر ځانورګي برید پس له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. پاکستان وایي دا ګام یې د امنیتي اندېښنو لامل اخیستی دی. رسپانه لیکي د دغه ګام لامل د ګټې پر ځای تاوان رسیږي او معاملې زیاته پیچلي کوي. د رسپانه په خبره د پولو د تړلو لوجې دواړو خواو ته خلک لستونزو سره مخامخ شوي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته زیات تاوان رسیدلې دي. د تورخم او چمن للارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي، خو د پولې تړلو لوجې په لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي او په هغو ګاډو کې خوراکي توکي هم خراب شوي دي. رسپانه لیکي د شمیرو تر مخه د پاکستان او افغانستان تاجران هر ورځ خواوشا سلور میلیون ډالرو له تاوان سره مخ مخامخ دی او په دې کې د پاکستانی او تاجرانو تاوان 80% دی. ډان رسپانه لیکي چې په دې وروستو کلونو کې د دوانو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 ارب ډالر نه 1.3 ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی. د دې ترڅنګ افغانستان له ایران نه زیاتره سیزونه درآمد کوي. د پاکستان کراچۍ بندر په خوا د افغان تاجرانو لپاره یو مهم مرکز وو، خو اوس تاجران د ایران بندر عباس د بهرنی تجارت لپاره کاروي. رسپانې د پولې تړلو له وجې پاکستاني او سوداګرو د تاوانونو تفصیل هم خپور کړی دی. رسپانې لیکي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اندېښنې په خپل ځای سمې دي، خو له پولو له تړلو سره د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی، بلکې داسې افغان پالیسي ته ضرورت دی چې د ګډ ګواښ مقابله وکړي. پاکستان وایي له افغانستان سره پولې د امنیتي وجوهاتو له کبله تړلې دي او تجارت په خپل ځای، خو امنیت یې ترجیح ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې له شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړو ورته درخواستونه کړي چې په یادو سیمو کې د بنیادی زده کړو لپاره دوی ته کمیونټي سکولونه بیا شروع کړل شي. د تعلیم وزارت زیاتوي چې د لړکی یې سروې هم شروع کړي او تمه ده چې ډیر زر به د سکولونه بیا کار شروع کړي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه زمونږ همکار رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادی زده کړو سکولونو د بیا شروع کولو درخواستونه شوې دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شاخوا 1.5 سر د بنیادی زده کړو سکولونو ترهګري او د دې پر ست روان عملیاتو له وجې د نور سکولونو غونډې تړل شوې وو. د تعلیم وفاقي وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان په وینا چې وزارت یې د کمیونټي سکولونو به له سزنده شروع کول غواړي او د لړکی سروې هم شروع کړي چې سر ترسه د لړی توسیم ماشومان خپل سکری پیل کړی.
کله چې دا پروجیکټ شروع شوه دی 1995 کې، نو مونږ په هر ځای کې لګا زمونږ پرزنس تا او په دې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په فاټا ټول هر یو ایجنسی کې زمونږ سکول نشتا. په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو، نو زمونږ تقریبا 1.5 سال پورې سکولونه چې غوږه ارزي تور باندې بند کړل. مونږ ته دا هغه ځای چې کوم اوس ریګولر نمائنده دی ایم ان گاندی غیره ته درخواست دوباره لګلې دی، مونږ به ان شاء الله ډیر زر الته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه بشورو کو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کو، ځکه چې په هغه ځای کې جی ډېر زیات امپورټنت د سکولونو بلډینګز مات شوی دي. هغه په دې اپریشن کې یاد دي ټیریزم پوجا، نو هغه باندې وخت ټایم لګی چې هغه بلډینګز دوباره جوړیږي.
د تعلیم وفاقي وزارت په وینا چې د دې سکولونو د لارې شاخوا 500 ماشومان ته تر 500 ټولګي پورې وړیا سکړې ورکړې کیږي او د دې نصاب هم د نور سرکاري سکولونو غوندي وي. یاد وزارت وایي چې د ملک په لورو پرتو سیمو کې شاخوا 2000 بنیادی سکړو سکولونه دي چې پکې څه د پاسه 1000 سکولونه په قبایلي سمو کې دي. د قبایلي سمو په دغه سکولونو کې شاخوا 2500 هلکان او 14500 جنکې سکړې ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان د یو کمیونټي سکول استاد انور کمال وایي چې دا سکولونه په خصوصي توګه د جنکو زده کوونکو لپاره د تعلیم حاصلولو یو ښه موقع ده.
دغه دوی طرف عملي ټرین کېږي. یو خدای کړی کمیونټي واقعي وی سي چیرمن جارج چورمن جارج او د والدین او د مطلبه والدین به شامل شي، نو هغه هم اره ورس پښتونان کوي. او دومره دغه دغه د ان جی او چې تیموي پارتنر ان جی او د هغه ولا مانیټرینګ ولا هغه هم د پښتونان کوي. دا ډېر اهمیت ولا چې ډېر زړه دي موږ په شمالي وزیرستان کې دغه پروجیکټ ډېر زړه راته او دغه چې موږ څنګه خامخا وځريږي آزاد شي بیا.
هم دلر کې د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک وايي کمیونټي یا د بنیادی سکول سکولونه هم یو غټ سہولت وو او نه یوازې د لورو پرتو سیمو میندې او پلاران په دې خوشحاله وو، بلکې ځوانانو ته هم د استادې په شکل کې د روزګار یو ذریعه ترلاسه وه.
دا ډیر ضروری دی کمیونټي سکول چې کوم دی، یو طرف ته خو دوه شیان دي. یو خدای دی چې په ګراس روټ لیول باندې تعلیم رسیږي خلکو ته، او دویم زمونږ پڑھ لکھا نو خلق چکم دیا گا پکی اغیلا وڑو کے ہوندے روزگار ہم ملاوی گی، نو دا دوانا خبری لنگ دی، نو زبا ایم چی دا دیر ضروری دی او دین کار کون پکار دے چی زر تر زر ہوشی.
دا پاکستان حکومت پا وینا چی دا کال دوسرا شپگم را سے عام سرکاری سکولون تا نتلون کے 3 ملین ماشومانو دا کمیونٹی یا بنیادی زکر سکولون نا تعلیم تر لاسا کردے او دا دی سکولون پا زکاون کو کی زیاد شمیر دا جنکو زکاون کو وی.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاو کم 11 بجو
تاندې هله
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 10 بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسه 10 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید چې په کې درته مشالونه خبرونه د روانې غړې په اخري برخه کې وړاندې کوو او ریډلې مهروي ورزو یو بل ریپورت ته د جنوبي وزیرستان انای تنګي خلک وای چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او په هغه کې ورته د اوسکلو او د کاروندې د اوبو د سکولونو او د هسپتالونو مسله ده. چارواکی وای چې دغه مسلو باندې حل ځل شروع کړی او ضربې حل کړی. د سیلاب مسعود ریپورت کې نور حال اورو.
د شلي وزیرستان اړای تنگ غیو سه دن کی ویای چې میژا د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پاتې یو. حکومتي چارواکي د لښ د میژا په لوري هم مخ را وړاوی. په دغه باره کې د اړای تنگ غیو قبایلی مراد علي فریدای مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغه دلای دی.
میژا په اړای تنگ شه دی به مسله دو چې د میژا کوګینه وچاتی او خځه میژا زنانه ته ډیر تکلیف دی. لږ لږ نه پټی مینا چې ګم نه بخره بندې بګوږي مشته ډېر سخت مشکلات دی. یمې رمځکا دو دلګاډه په غوړه بندې دو درې سال وو سو وکړنل رمځکا دو چاغې ته د ډنګې ضرورت دی ویلې ضرورت دی. یمې دغه وسایل نشته دی چې میرا دې ګم بخپل طاقت بندې دغه جوړ کی. یمې حکومت دا اپیل دی یمې مشکلات حل کول کوشش ته دی وکړو.
د یو بل قبایلی خبره ته هم غوژوند څه
زه حبیب شاه نامې ته اړې سکول مشته ملاوي شولې اماراتي جوړ شولې د وطن شولې په وطن شې مشته صاحب نه دا ملاو ورکی عمر چې تیر شي مشته دا مزر کای خورای مینا د کای دغه بواجه باندې پګوري چې میسا شاب ملایشت مطلب میجا په علاقه د سپیشل ډیر غل ضرورت اویل چې بیمور وشتو ځخ میشه غده پر میسا ډیر تکلیف ته میسا به دغه ټنګ دی خان تر لوی میسا ته سوالات نشته راي ته اړای تنګ شي د سپیشل پر تمنځ را کو دغه ډیر مهرباني
د اړای تنګ دې وشه دون کې د دغه ضرورتونو نامه چې د سویلی وزیرستان راستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان خبر کا هغه سوال وار وای زنه
اړای تنګ د بنیادی مسلې تاسو درې بیان کړي دلته کې سکول جوړ دې درې کال مخکې خوستا پورته نشته د سټېټس په مونږ چکو ایجنسی ایجوکیشن افسر نه چې واقعي د دې چې کوم دې سینې پروشوي دا سټاپ ورته راغلي دي چې سټاپ را ورته نامینیټ شوی دی نو اوسه پورې ولې نه راځي دې خلاف به مونږ ایجنسی ایجوکیشن افسر خلاف اکشن اخلو. مونږ چې کوم دې علاقې سروې وکړو متعلقه ایجنسی سرجن ته به ووایو چې هغه دې سروې وکړي مونږ ته پرې رپورټ راکړي او انشاءالله مونږ کوشش بدای چې نان ای ډی پی سکیم چرته ورته ورواچو د بی ایچ یو لپاره یا سی ایچ سی لپاره او کو دا غنی نو ان شاء الله را روانه ای ڈی پی کې پتی ته موږ دا سہولت دا ورته پرووایډ کوو. ایس آر ایس پی دا یو کې ڈبلیو پروگرام دی چې زمونږ د ایس آر ایس پی 57 سره چې کوم دی په جنوبی وزیرستان کې جاری دی نو موږ به په هغه کې دا کوشش وکړو چې زر تر زر دې ته حفاظتي بندونه دې دې سمکو لپاره دې علاقې لپاره جوړ
د غوکا بالانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې میژته د چلو د اوبو او د فصلونو د پړناولو د پاره د چوبویل او ډګویلونو بندوبست هم وکړي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
مشال اوستاستا د رډیوی خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او گوادر منسوبې تر سره کول ډیر مهم دي ځکه چې د دې سره د پاکستان او په خاص توګه د بلوچستان پرمختګ تړلې ده. نو مولوی ویلی په کار دي چې د گوادر د سړک د لارې د هواد نورو برخو سره د تړلو عمل تند کړل شي. په دې حق له نور تفصيل د کوټې ناظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان لومړی وزیر میانواز شریف د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره تیر ورځ په گوادر ته رسیدل دي. په گوادر کې د بلوچستان والی محمد خان سگزی، اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری، صوبای وزیرانو او جکپوړو حکومتي چارواکو وده ته تود هرکلی کړی وو. گوادر ته د رسیدو سره سمدستي وروسته میانواز شریف د گوادر بندر، د گوادر د نوي هوایي میدان ترڅنګ د گوادر د لوی سړکانو او د پرمختیا د نورو پروژو کتنه وکړه او پر روان کار یې تسلی ښکاره کړه او چارواکو ته د کار د چسپند کولو امر وکړي. ورسته وایو غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف اول چې مرکزی حکومت د بلوچستان پرمختیا لپاره په صوبې کې بیا په خاصه توګه په ګوادر کې ځانګړي پروژې پیل کړې دي او د دې اقتصادي ګټه به ډېر ژر د بلوچستان و ولسته ورسیږي. هغه په ګوادر کې د پرمختیا د پروژې لپاره پر سو حفاظتي انتظاماتو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې ګوادر د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لویه دروازه یا گیټ دی. تکوم د جوړېدو څخه به د بلوچستان د ولس قسمت په خوشحالي کې بدل سي. دغه ډول به د ګوادر بندر په بشپړ توګه فعال کېدل او د نوي او میدان د جوړېدو څخه به د پانګ اچونکو لپاره نوې لارې خلاص سي. میاں نواز شریف د ګوادر و ډیولپمنټ اتارټی ته امر ورکړي چې ټولې پروژې د پر خپل ټاکل سوي وخت و سرته ورسول سي. د نوموړي په وینا چې ګوادر به د اورګاډي یا ریلوی د لارې نه یوازې د هیواد د نورو برخو سره وتړل سي بلکې د ګوادر څخه تر کوچ پورې به د اورګاډي نوې لارې یا سړک هم جوړ سي. لومړي وزیر زیاته کړه چې د ګوادر د پرمختیا لپاره مرکزی حکومت لاله مخه 50 ارب روپۍ ټاکلې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو په وار وار ویر ښکاره کړې ده چې د ګوادر کاشغر پروژه به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې په ګوادر کې وسرته رسېده، خو هغه د یو پلان لاندې اوس بدله سوې ده او د پروژې لویه برخه و پنجاب ایالت ته ورکول سوې ده. خو مرکزی حکومت همیش دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروژې څخه به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون ټوله هیواد ګټه پورته کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د توانای وزیر محمد عاطف خان ویلی په شین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملولو لپاره یو شمیر منسوبې برابر کړې دي. نوموړي وویل په چترال ضلع کې د اوبونو د بجلی جوړولو و منسوبې او په کوهاټ کې د تیل او ګیسو په سانګه کې ریفاینری جوړولو منسوبه په راهداري کې شاملولو لپاره تیاری دي. په دې حقله ماهرین سوای نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف وینا وا چې په چترال کې د 1200 میگاواټه د بجلی و منسوبې، په کوهاټ کې د تیلو د پاکولو او د چترال نه تر چکدرې پورې د ترانسمیشن لاین غځولو منسوبې په سی پیک کې شاملولو لپاره تیاری دي. د نوموړي وینا وا چې د لړکې باندې ډیر زر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي شي او د توانایي او د بجلی ماهرین به په راتلونکي میاشت کې د چین دوره هم کوي.
چاینیز ګورنمنت سره د پاکستان حکومت اگریمنٹ دیت مونگو تا غا آفر کو 1700 میگا واٹ کوشش دادی چرا تلون کے ہفتہ دو ہفتے کی اگی سرا ایم او یو سائن شی او دا غی نپس وقت کار شروع کی گی. نو صرف بس اگی تھی کم لیگل ریکوائرمنٹ دی دا فیڈرل گورنمنٹ نا لگا آئل اینڈ گیس کی دا فیڈرل گورنمنٹ نا لائسنس اگشتر غوالی دا غی پا کی صرف یو نکتہ پاتے دا غشانتے چی کم دا انرجی والا پروجیکس دی نو پا غی کی دا فیڈرل گورنمنٹ نا چی دا غی کم پرمیشن پکاری چی غوش ان چرا تدا فورن دا غی نپس کار شروع شی.
تیر کال پا دسمبر میاش کی دا چین پا بیجنگ خار کے شپگما چین پاکستان جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی غونډه شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی و او نوموړي نه صرف د غربي سړک بلکې د ټرین د توانایي منصوبو ال ان جی او ځینو نورو پروژو غوښتنه هم کړې وه. د روان کال په جنوري میاشت کې له وزیر اعلی کوره جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د چین چارواکو د خیبر پښتونخوا له جنوبي ضلعو تیره شوې د اقتصادي راهداري لارې جوړولو خبره هم منلې ده او د دې ترڅنګ د چین چارواکو په دې خبره هم لیوالتیا وښود دله چې د راهداري د منسوبې لپاره د چترال نه تر شندوره بیا د ملاکند نه تر چکدرې پورې یو متبادل لار جوړ کړي. خو په چین پاکستان اقتصادي راهداري نظر لرونکو فضل سعید وایي چې دا منسوبې نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي او یاد حکومت لپاره کار دي چې زر تر زر پرې کار شروع کړي.
کله موږ د خیبر پښتونخوا د بجلی د منسوبو خبره کوو په چترال کې د وبونه نه دافي یونټ موږ ته ډېر ځانې پیږي په نسبت د کوئلې او یاد تیل او یاد فرمې نو حکومت دی وخت چې د بجلی څونه کمې ده نو دغه لپاره اهمیت خود دې بجات او ډېر سیوا ده. جسې د ریفائنری منصوبه چې کوم د کوارټ دادانو د خلکو د روزګار د پاره او د انویسټمنت اورل د پاره ډېر غټه منصوبه ده. نو د اهمیت نه خو انکار څوک نشي کولای. خو زه به دا وایم چې کوم زمونږ د صنعتي خارونه غټ غټ کده دې د بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزی حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کم شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا لپاره د چین لخوا پر شکی انټرچینج د اقتصادي خارګوټي جوړولو او د اقتصادي راهداري د مغربي لار ترڅنګ د شندور او ملاکند ترمنځ د راهداري د متبادل لارې جوړولو خبرې اترې له هغې وروسته پیل شوې دي چې د سی پیک په منصوبه د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا په وفاقي حکومت د وړو صوبو د حق خوړلو په سر نیوکې شوې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرڅه اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې دروانې غړې د مایت ورسېدو په پښتونخوا کې د ورځې 10:30 بجې شوې د بوریوال کاکړنا د خبرون لنډي زورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پر سوې ده. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دې لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مشر زیولاک سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالر ده چې اوس د ده په وینا 1.5 ارب ډالرو ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د علماو شورا د خپل هیواد پر حکومت رغ کړی دی چې د تجارتي راکړې ورکړې لپاره دی د پاکستان پر ځای نورې لارې چارې ولټوي. د یاد شورا مشرانو د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. پاکستان وایي دا لارې ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستانه د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال په اصل کې له پاکستان افغانستان ته ورځي. د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعته وړاندې اخیستی دی چې ټاکل سوی وه. د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 عملي سوی وای. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا ناوخته په خپله پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر په تاوان بولي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې 2 ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه 25 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګ برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی او بل د همدې ښار پر یو رستورانت سوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونو سوی وو چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال عرفت انجم د پاکستانی ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي واوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د عبدالفساد عملیاتو مثبتې نتیجې د ولس مخې ته دي، چې یو میاشت مخکې د ترهګرې کومه لړۍ راوچته شوې وه، د هغې په مخنیوي کې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. اداري وایي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان برطانیه سیمینار په موقع د پوځ مشر قمر جاوید باجوا عبدالفساد عملیات د تېرو عملیاتو برخه ګرځولې او د دې خبرې وضاحت یې کړې چې د دې کاروایانو مقصد تېرې کامیابۍ په امن کې بدلول دي چې دا شان په هر سیمه کې د امروزه ژوند بحال کړي او د ترقۍ او خوشحالۍ په لارو کې خنډان د راتلو مخکې ختم کړي. اداریہ زیاتوی چې په دې موکا د برطانی لیفټیننټ جنرل پیټریک سینډرز هم د دې خبرې اعتراف وکړو چې تر هغه غره خلاف جنگ کې پاکستان امنیتی ځواکونو او اولس ټول نړۍ محفوظ کولو لپاره خپل مهم کردار لوبولی. اداری په وینا نړیوالې رولولې ته تر هغه غره خلاف د پاکستان کوششونو کامیابی لپاره خپل اخلاقي او عملی مرستې وړاندې کول پکار دي. د ملک دننه هم د پوز کاروایانو ته حتمی کامیابی ورکولو لپاره ضروری ده چې د نیول شوي وسلوالو پر ضد عدالتي عمل کې تیزوالی راشي او چې تر څو سیول عدالتي نظام کې اصلاحات نوي شوي نو د هغې مقصد پوره کولو لپاره دې پوځي عدالتونه بحاله کړی شي. اداري اخر کې وایي چې په دې لړ کې حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم ځنډ را روان دی هغه دې زر تر زره ختم کړی شي او دا شام دواړو فریقانو ته په خپل موقف کې نرموالی راوستل پکار دي او بغیر د سزنډه پوځي عدالتونو عمل بحالول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت او خارجه چارو دفتر ته هدایت کړی چې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو بندولو لپاره دې هر ممکنه ګامونه پورته کړی شي او په دې کې ککړ کسانو خلاف دې کاروایانې وشي. اداري زیاتوي چې حضور صلی الله علیه وسلم سره عقیدت د هر مسلمان سرمایه ده او د پیغمبر اسلام په شان کې هیڅ قسمه سپکاوی د معاف کولو وړ نه دی او په دې لړ کې هیڅ قسمه لاپرواهی نه دی کېدل پکار. اداري وایي چې سمونه مخ کې د غیر مسلمان ملکونو سخت دریځ ډلو او خلکو د مسلمانانو مذهبي جذبات مجروح کولو لپاره داسې قسمه کارونه کړي وو او په یوټیوب د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی وو. د سپه چې په پاکستان کې د یو لوی مودې پورې دغه ویب سایټ بندېدو پس پرانستل شو، خو سمودې راهسه د سوشل میډیا د لارې دا قسمه عناصر بیا مخې ته راغلي دي. اداري په وینا په قومي اسمبلی او د پنجاب اسمبلی کې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو پر ضد قراردادونه هم په متفقه توګه منظورېدل یوه ډېره ښه خبره ده. د سپه چې قانون تلاندې به د دې شرخوخو عناصرو خاتمه کیږي. ادارې لیکي چې د سوشل میډیا د اعتراض ور ټول ویب پاڼې دې بندې کړې شي او دا دې وکتل شي چې دا پاڼې د کوم ځای نه او څوک چلوي. ادارې خره کوي چې خبر دا وی چې ټول متعلقه ادارې د دې موادو خپرونکو لټون وکړي او هغوی ته د قانون تلاندې سزاګانې ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي او دا خبره دې هم یقیني کړې شي چې ناموس رسالت قانون دې ذاتي مقصد لپاره د استعمالونکو خلاف دې کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او جرمن خبری ایجنسی لیکنې راخستین. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د عبدالستار ایدی د کار او هغه ته د دوام ورکولو د ارزښت په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا جرمن خبری ایجنسی بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ لیکنه خبره کړې ده. بوریوال کاکل درته د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په تیر اوړي کې د وفات شوي عبدالستار ایدی د خیر شګړې په کارونو کې نوم درلود. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالستار ایدی په لسیزو د ولس خدمت کړی وو او د هغه له کبله پر هغه د ولس باور جوړ شوی وو. ورځپاڼې لیکي چې کله نوموړی مړ سو نو له هغه راهیسې د ایدی بنسټ په نامه خیریه ټولنه له ننګونو سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د هغه زوی فیصل ایدی هڅه کوي چې له پلار اروپاتې د خلکو د مرستې لپاره جوړ شوی دا ټولنه ژوندۍ او فعاله وساتي، خو له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي په دې وروستیو کې د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره د موټرو په ترلاسه کولو کې حکومت په نه همکاري تورن کړی دی. فیصل ایدی دا هم ویلي چې کله یې پلار عبدالستار ایدی مړ شوی دی له هغه راهیسې له ایدی فاونډیشن سره د خلکو مرستې هم کمې شوې دي. بل پلو جرمن خبری اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ ته په کتو لیکلي چې هلته اوس حالت سخت او پریشانه کوونکی دی. د اجانس په لیکنه په افغانستان کې نړیواله پوځي شکیلتیا هم د دې سبب نه ده ګرځېدلې چې په دې هیواد کې کراري رامنځته شي. اجانس زیاتوي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې وسلوال او غیر رسمي اقتصاد ورځ تر بلې غوړېږي. یو پلو د ولسمشر اشرف غني په ملي یووالي حکومت کې دننه اختلافات لا هم موجود دي او بل پلو له طالبانو سره خبرې اترې هم نه دي بریالۍ شوي. دا اجانس په لیکنه هلته هر کال د طالبانو د اوړي په عملیاتو کې زیاتوالی راځي او هغوی ډیر له تشدد ډک بریدونه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فارن پالیسی مجله د یورپی ټولنې د عدالت لخوا په حجاب د بندیز لګولو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغه عدالتي فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ترکی او یورپ ترمنځ هم اړیکې پیچلې شوې دي. د دې مقالې مهمې برخې لګولې هزارو.
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د اروپایي ټولنې یو عدالت د کار په ځای کې په حجاب بندیز لګولې دی. د اروپایي ټولنې عدالت ویلي چې کمپنۍ د خپلو ملازمینو د حجاب او نورو مذهبي نښو په استعمال بندیز لګولی شي. د مجلې په خبره له دې ګام سره د اروپایي ټولنې او اسلامي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتې دی شي. د اروپایي ټولنې کورټ آف جسټس په دوو جلا جلا مقدمو کې فیصله اورولې ده. فرانس او بلجیم کې دوه ښځو په عدالت کې مقدمه کړې وه چې د کار په ځای کې حجاب اچولی و چې له کبله یې د کرینه وستل شوی. په اروپای ټولنې کې د حجاب مسله لډیر مودې راځي روانه ده. د عدالتي فیصلې روستو په لویدیس کې په دې مسله کشیدګي نور هم زیاتې دي شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپای هیوادونو ته د منځني ختیځ زیاتره اسلامي هیوادونو کډوال روان دي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د عدالت فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یورپ له ترکیې سره اړیکې پیچلې شوې دي. ترکیه غواړي چې په اپریل میاشت کې د ریفرندم یا ټول پښتنې لاره د ولسمشر آئینی اختیارات نور پراخ کړي او په دې مخه د ترکیه حکومت په اروپای هیوادونو کې د ترکان ووټ تر لاسه کول لپاره غونډې کوي، خو اروپایي هیوادونو د ترکی د وګړو پر غونډو بندیز لګولې دي. مجلې د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر د بیان په حواله لیکلي چې عدالتي فیصله ناهیلي کوونکې ده، ځکه چې دې سره به د مذهب په نامه له ښځو او سړو سره ښه چلن ونشي. بلخوا د فرانس ولسمشر انتخاباتو کاندید فرانسوا فیون د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د وسلوال برید پاړه د سیړنې پلاوی وای دوی تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې وخایي په دغه حمله کې د دغه روغتون له دننه کوم ډاکټران له برید کوونکو سره مرګري وو. د سیړنې پلاوی همداراز ویل د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون سلیریش چارواکي د غفلت په تور نیول شوې دي. د یاد برید ذمہواری داعش منلې وه. په دې اړه نور حال له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پاړه د حقیقت موندون کې پلاوی مشروي تر دې د مداسې هیڅ شواهد نشته چې له روغتونه له بریدګرو سره مرسته شوی وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی، خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي. نو موږ وایو له شک پرته کوم ډاکټرانو او کارکونکو چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو لړل نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم چې په دې برخه کې کوم مرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي، خدا به له وروستۍ وسیړونو وروسته په ډاګه شي، خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون لمنځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده. د ښاغلي هلال په خبره له سیړونو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیخه کې 50 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ یې درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده. خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګورو موټر ته اجازه ورکړې و. د غپلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړو د دې حمله په مخنیوي کې یو شمیر امنیتي مسؤلان په بیغوري تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلن غوښتنه کړي. د ولسی جرګې غړو د رواني اونۍ د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې د شاکر یا هم ناشر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو پر اساس د غبرید 15 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي، خو د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمیر 10 د ټپیانو 4 تنه ښودلی و. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم تر یو حده پر سردار محمد داود خان روغتون د برید پاړه سیړنې سمې ګڼي، خو وایي په دې اړه لا نورو ډیرو سیړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري عریض د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډیره پیچلې ده، باید هر اړخیزې سیړنې ترسره شي.
ورستنی تحقیقات به موضوع درسته څرګنده کې ځکه کېدای شي چې دا نور اړخونه هم ولري، لکه څنګه چې دا حمله پیچلې برید و او یو پیچلې سیستم یې ایجاد کړی و. د دې تحقیقات هم باید په دوامه دقت وشي، شاید وروسته نور جهتونه هم پکې پیدا شي.
د خاغلی عارف په خبره پر سردار داود خان روغتون برید خورا پیچلی او باید په سیړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیې ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو وايي په دغه هیواد کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو خلاف هیڅ قانون نشته چې له وجې د اقلیتي برور بلې خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په دې ورستیو کې د سند صوبې حکومت په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منزور کړ چې د مذهبي ګوندونو په نتیجه کې د فشار په نتیجه کې بیرته واخیستل شو. دا راز د بشري حقوقو فعالان وايي د اقلیتونو ستونزې نه هوارولو سره به پاکستانی ټولنه نور هم د ویش ښکار شي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکارانی ساجمن وړاندې کوي.
د پاکستان د هندوانو کونسل مشر او د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي رامیش کمار وانکوانی وای په پاکستان کې په سوره د ودونو مذهب بدلېدو ست قانون نه دی جوړ شوی چې لوجې د اقلیتونو ډېر لکانو په ځنګړي توګه جنکې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو ماړي سیاتوي چې د رستیو کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په سوره د ودونو مذهب بدلولو ست بل وړاندې کړل شو خو قومي اسمبلی هغه رد کړ.
کی فورث کنورجن بل پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی کی طرف سے وہ بھی واپس ہو گیا.
د سند صوبائی اسمبلی په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منظور کړی وو چې په دې ورستیو کې هغه بیرته واخیستل شو. دغه شان اقامی اسمبلی هم د مذهب بدلولو قانون رد کړ او منظوري ورنکړه. مونږ داسې کمیته نه لرو چې ګنې په زور د مذهب بدلولو ضد کوم قانون به سکال جوړ شي.
د نه پورس وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په مراسمو کې ویل چې څوکم په سوره د بل مذهب نشي بدلوله. دا په داسې حال کې دا چې د رستیو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې په سوره د مذهب بدلولو پیښې رپورت شوې دي چې پکې د بشري حقوقو ادارو په وینا تر ټولو زیاتې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. خو د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې په سوره د مذهب بدلولو پیښې په خیبر پختونخوا کې هم رپورت شوې دي چې د قوانینو د نشټوالي او د مختلفو ادارو اقلیتونو ته د کمې پاملرنې نن لا وجه زیاتره ندی رپورت شوی.
څوک راغلی دي ایون چې زما په خپل فیملی کې داسې کیس شوی و موږ د طاقت نه نرل موږ ته پته و چې پولیس ډیپارټمنټ زموږ هیلپ نه کوي جډیشل سیستم زموږ هیلپ نه کوي او ته یو سافټ کارنر ورکې نو دې ته پر موږ ورن چې کوم حادثه شوی وي هغه بس موږ هېرې کړې موږ دغه نه شو لایف ثریټ شي ولې چې ادارې زموږ په سر باندې نه اتريږي چې قانون سازي وشي نو مطلب دا دی چې قانون بیا موږ ریفرنس ورکول شو د هغه حکومت چې دغه سیریسلی هغه اکشن نه اخلي نو موږ څه کول شو بل دا دی چې هغه ادارو کې موږ یو نه او هارون سره بیا آواز خو تاسو چې ته ویل غوې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وايي په پاکستان کې د اقلیتونو د مذهب بدلولو پیښې او د حکومت لخوا د توپیر رویه مخ په زیاتې دوده چې دا به د پاکستان په ټولنه کې نورم د تقسیم پیدا کولو سبب جوړ شي. په وفاقي کچا او نه هم په کومه صوبه کې په زور د مذهب بدلېدو ضد قانون شته او د نهې په ورځ وزیر اعظم د داسې قانون جوړولو ژمنه کړې نو هیله لرو چې جوړ به کړي. لوی ستونزه دا ده چې دا تلسو کلونو نه کم عمره جینه کې په زور مسلمانې کولی شي چې په زور د مذهب بدلولو اجازه په اسلام کې هم نشته. زهرا یوسف زیاتوي د تیر کال په پای کې د سند صوبې اسمبلی په زوره د ودونو مذهب بدلولو ضد قانون منصور کړ چې وروسته پرې ځینې مذهبي ګوندونه اعتراض وکړ او سند حکومت دغه قانون د بیا کتنې په بنیاد بیرته واغسته.
او اوس هم وخت شوی دی د هفتوار پروګرام مشالونه چې پکې دا وار د خدای خدمتگار عبدالله اکبر خان اکبر د ژوند او هلو ځلو تفصیل اوریدلی شئ. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
ستړي مشهور دن کو شاین بنیرې ما او په مشهورن خبرونه کې تاسو ته هر کلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبد الاکبر خان اکبر پاړه باندې ورو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبد القادر خان کرځي کېدلو. هغه د پښتنو د محمد زو قبیله سره تړاو لري. هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی وو. عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زدکړی د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نو کړې. عبد الاکبر خان اکبر د زدکړو سره ډیره مینه و او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو زرو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وای
دکرین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. دا نو اخی سره دا ځا خان سره مختلف هغه کی چیزی نو وخت تیر کړو بلکې د اوی په وخت کې کوم زاد هاي سکول نه شروع شو په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېږي روم به ډرامې لري یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت ځا خان دی دی په خپل سکول کې هغه کولې دغه ڈرامې به زیات کړي نو د عبد اکبر خان اکبر لیکلي او دا درې سیمان ډرامې یادېږي چې دغه مطلب اړومبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دا هغه وخت دومره اثر کړو چې وي چې د دې دا ډرامې به کله سټیج کېږي نو باقاعده پښتنو هغوی چې به کوم ناست نو هغوی به ورته جوړل مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې مونږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې
په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروسته هغه علی گڑھ ته لاړ او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبد الاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبد الاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو پاغې کې یو د عبد الاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کاله پره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کلاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختمول. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبد الاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبد الاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغ سلسله کې عبد الاکبر خان اکبر مو چې د لاړوال افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی نو دغه سفرنامه دی ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیم سفرنامه ده ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې نو دا وی پوره معلومات پکې دي.
روحانیان او د مغول تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د بی سیاسي هغه زموږ مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په آزادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو د ټکر چې کوم واقعیت شوی وه د قصه خوانی کوم واقعیت شوی ده د بابړ کوم واقعیت شوی ده او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی او جیل په تنګ شو نو عرضي تور راغی هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپل ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دی.
عبد الاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبد الاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو ترجمه هم کړی ده. په کال 1920 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو او د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډیر وخت تیر کړ او سوزله د خپل قامی مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چینه نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دی ټول چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړې وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره مدا خو دې لپاره نو چې موږ د لکا خپل زموږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قائل نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبد الاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره دی یو نور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې یونیورسيټي کې وو دا لوري باندې نو کړی او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کون لکه اخر وخت یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع دا هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برصغیر پاک او هند په آزادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات
اوردونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنه پرمخسي په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ